افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګه ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کې وو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړي. د هیواد د نیمایي وګړو خوبونه یې له منځه وړي او د ټول هیواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لورې د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغې بېګانه وخته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تېره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ انتړل شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتنبایوه تېر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان د خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تېرې نومبر میاشتې په سر کې له هغې هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو نن پنجشنبه د ورځې په لومړیو کې د هغو بلوڅو معترضینو د توبره کولو لپاره له زوره کار واخیست چې د پلازمینې پر لورې 200 کیلومتره احتجاجي لارون کړی و، تر څو د بلوڅانو د زیاتو نیولو او د پولیسو لخوا له هغوی سره ناوړه چلند ته پام واړوي. د میرمن مهرنګ بلوچ په نوم یوې میرمنې چې د دغې اعتراضي لارون مشري کوله په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له نورو معترضینو سره یو ځای نیول شوی دی. د راپورونو له مخې یو شمېر معترضین د پولیسو لخوا چې د هغوی د خورولو او نقلیه وسایلو ته یې د پورته کولو هڅې کولې وهل شوي او ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تري تم شوو بلوڅانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونو بلوڅان په زوره نیولي او بیا یې وژلي او تري تم کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د زرګونو بلوڅانو لا درکه کېدل نه مني، خو ویلې دي له یو شمېر تورنو پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. د بلوڅانو دغه لاریون د اسلام آباد پر لور تر روانېدو مخکې د بلوچستان ایالت له مرکز کوچ څخه انتیر شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پېښو ته جدي غبرګون وښيي. دغه سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې د غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زندانی میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هم مهاله انکړې ده. سمیرا سبزیان چې د دغه سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، لسو کلونو راهیسې بندي و او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شوه. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل میړه په قتل محکومه وه. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پیله سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږې شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د چکاک ستانه سرپناسته نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شرواکو ورسیږي او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجا دوی د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغه سې تش لاس راهړي، خالی په تشو تورو کالو کې راهړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې دسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیک پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفر وګړو کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې یله زاړه دونې نو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي شان ډیر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان شو چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته چې څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د رایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافی نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوي او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د لږ په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او تعداد هم د دې خلکو د خپله دننه سکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه څه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې موږ اوس هم جدي ګواښ سره مخ یو او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل اوس نه په پام کې ونیول ول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. په خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یو اتیا میلیون ډالر به یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به د بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوری نظام پاغې کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند
متفق صاحب به خسته د نړیوالو خبره داسې کوم چې د مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه متفق صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک هغه ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي دې نه هم چې د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي، نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته بریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه سره ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مومریزام ډیر دي، د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګات رسو، نو ډیر مشکلات کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړ وسی آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی، موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډي په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي، عدالت شپې په دایخ کې ورته تیري، نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې جر کار ور خلاص کی. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په اوتو وخت نشي چې ته بایومټریک ورته کوي، نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر اوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، خپل خو بند وسی ورلا کی مونږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ور زور ورکی.
دا ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تاسو په کلی کې خاده ده به سیم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزوري دی. نو تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مشرني خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینې کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شرجو لسوالی څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو السلام علیکم کی ہلی ولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسیدون ک زمو جوخا دی رپات فلاکا د نه انټرنیټ شبکا لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زخدا هله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دادا ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرس تھا اور کرے تو غربان اور کنڈو لگا بندی اور اس کو بند کار ہو کے اس کو کام پہ جوڑ کے نو سائنس نے دادی ریڈیو مطلب زیادہ دوائی نے کی جی چاروا کو اور اس شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ کر پیدایت
اور پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ولور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سس سره پر اړیکه یم. زما ورک ورو احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کی چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بلش میراو هم 0-2-5-1-8-1-1 والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړو مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار ترک رو خوش خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-0-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-13-125-0-13-125-0-9. والسلام اللہ پاک تاسو له زر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله ده. زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا 20 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-0-9-4-95-1-0 0-0-8-2-2-3-0 0-0-5-3-3. د واټساپ شمیره ده 0-0-9-4-95-1-0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 41 45.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه مې ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولس مشران نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکي دي. دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دوغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلاله کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
پرښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمونږ چاپیریال ته ډېر ډېر ځانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښۍ کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگی لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سمو تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروخی چې وای ګوري.
ولی نه، دا دې دا کڅوړې ما ګلاله ګنډلې دي.
واه څومره کور مو ودان ګرانو لیدونکو، وګورئ څومره ښکلی درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم، دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای، بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ راځه چې صفۍ باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
دزه نو زه به هم بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده، سمه ده.
وای ماتا،
وای کر ملک صاحب، امر کوا.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه دروازه
راکه لیر سره ولکه. یو ګیلاس اوبه درسره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه خیر سره. دوا دې وخوره چې نن دې پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم درسره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنیږي، راکه دی اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دو دا دې څه وکړل دا ګیلاس دې چپا کواله که لون خشتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها لور او میرمنه، ولی هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مجبوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب؟ ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو ځم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې په ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټۍ جوړو.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا خپل مرته به واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی ستړي مشي.
سلام تروري.
خیر به سي زیبا جانه.
تروري ما پاسپورت واغستو.
هو سیره می در باندې مو پاسپورتونه واخیستل.
سمره خا کوم دی مبارک موشه.
مننه انت هدي اسمو دوړ پاسپورتونه.
مبارک دی وی اوس نه یوازې ویزی پاتشوي چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره تروري دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم. نمونه مم خسته ایم. سپاک مسته سونه وحده.
نیم کال کېږي لور جانې، یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي. یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا دی ترورې، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې راباندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خفه نه شي.
نه ولې خفه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا انت زیبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستې.
سبا به یې واخلې.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي. زیبا م در سره که، هلته به اجازه ترې واخلې. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلې.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دا پسې خفه شوم. پلار جانه
وي دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خفه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم. اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیر زمان مور هم هیوالې هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی. ښه ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
لورې ورشه، او د خاوند په څنګ کې دی کېنه. تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. همت زویه، میرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی. په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیر زمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، اوس دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان هسته، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلی، ډیره خوشحاله ای؟
او خود خوشحاله ایم، مور میرا بنده را گرانه ده، پلار جانه.
جان، جار دیشم، وای لوری، چه وای؟
ده خبری، گرازه تا دو.
و لوری، خبری ما؟
من پسی نه خپا کیگی؟
ولی نه، چه خپاشم چه باوکم بلبلی؟
احمد خانه، کتن غواری بیانزو؟ پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړ چې هر وخت پکاریږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپل ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې هیڅ څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي،
ماته می مات خان مصیبت خان وای لا والا می ورته پلان جوړ کړو ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نشي
ګوره چې بیا کوم لیونتوب نه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کیږي
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې لږ پام کوه ملک ډیر چالاک بنی آدم دی خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي
ملکه خیالي ګوله زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسیم
لیونیه د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې ته په فلم کې بدماش یې او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري هوهو
وایم تر سترګو دې جار شم بالکل همداسې ده خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې نه پالواني او نه کوم بل ورزش
نه یاره زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې وهل ډبول پکې نشته
ښه چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ
بېخي سمه ده زه ستا په خبره اوس پوه شوم هو رښتیا هلکان چېرته دي ولې نه راځي
هغوی دغه پخلنځي کې دي موږ به ورشو
چېرته دي
د سلامت پخلنځي کې کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي درځه چې ورشو پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې
خخا زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی درځه چې ورشو
درځه هلکان به دننه ناست وي سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام
اوهو دا ملکو می خواه رو خود بام کوا چه ملک اطراد خان در بانه خبر نشی
اگه خبر ده چه زل خیالی گل سر ملگره شوه هستی خور سرم رستا و نکره ملک ازار خان دی جوانده ای اگه خور سرم رستا و کره
خانو زل چه نرگون نبای شروع کو کچنگ ایمت خانه
اروان تخپل خب پویگی زل در سرم چه چو گرتا مزایمت ونی
یارا خیالی گل لطانه دار پکار ده د مات باندې سړی چې ستا باډیګارد شو نور نو د څه غم کوي والکه خیالي ګله
جار وایا څه وایې
وچنار ګله صاحب ورسره وایا اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړونکی دی باید صاحب ورته ووایې
سمه ده ولې نه خیالي ګل صاحب زه به ستا په فلم کې څه کارایم
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې
دولچی
نه
آشپز
نه یارا
نو څه
ژرندګړای
خخا بیا چې د فلمونو په جوړولو خ پوهېږي خیالي ګولا
لکه چې څوک راغلل مهرباني
السلام علیکم
اوهو ملک صاحب شیر زمان اوروره استړی مشي په خیر راغلی
خیر او سفر ځانه
کور دې ودان لوري
مهرباني دلته په چوکۍ کې نه شیر زمانه اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل بخنه مې ومنه
هیڅ خبره نه ده بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې زکه خو زه خپل راغلم چې هم تا وینم او هم دې کلینیک کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی
ډیره مننه هو رښتیا دروغ مې څنګه ده
نامې خدای ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې او په دې ټوله شپه کې شبیبي داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي
له ما سره بخیلي مه کوه زما خو مور ده راپسې خفه شوې وه
اونو زه لکه چې پردی یم
نه نه ملک صاحب په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستی
اوس د نو خوشاله کړم کور د ودان پرځنې لورې
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو
دواړه ښه وو زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند وو
یاره شرزمانه د پرځنې د کور ودان وي د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو شکر دی
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د پرځنې کلینیک له نږدې نه وګورو ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
او نو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خورې په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته هم بیا میلمانه راغلل. زه خو هسې یم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به رامعلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو حج بکیری. هلا راشای بخیره، راشای خندور خواه اخری. هلا هلا راشای بخیره، راشای
تا سوب ده لکه چه زمال مرگ یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری، داده راو رسیده او سیل دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، لم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته 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 لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرس کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې ټنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، خو ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه پخې.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي ښه چل مو کړی دی.
شاغه، هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څوک قاطه کې څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره ده مخکې موږ ته غوروه پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی یې څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب، مهرباني. ملک صاحب،
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي، چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي استاد والا چې ساده څوکې می ډېرې خوښې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنگ ځای دی، نو ځکه مې دا قطه کې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دی کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب؟
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به و.
ملک صاحب وته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ماته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی کورو، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دی وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغا غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی، یو وارې وخوره که خوند یې در نه کړه پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو اته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
ستړی مه شې، چې کار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال او شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچي، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې.
یار لکه چې تا ته چې درکړی دي چې داسې ملاتړ یې کوې، هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام، سړی مو شئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلې.
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بیتې د تیره کولو کار شروع کړی چې نارګله.
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیره کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچ چا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ډنګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو ډنګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.